میزبان برنامه است.
ډیر مننه ښاغلی عباس. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلیدونکې دي، خو ډیر وخت به ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره تر فشار لاندې ده چې د روسیې په وړاندې باید سخت دریز خپل کړي. د لومړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د افغان او پاکستاني ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې. د بادغیس او هرات د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په 11 کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپل خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته د اوخت مرجوب لپاره معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دربابا په څڅوبي کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غزولو ترڅنګ یو دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیز کې د 208 ظفر قلی اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلی اردو د رسنیو عامر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندزی نمودند
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ 2014 سیالي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې تر سره شوې. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالي پرون پیل شوې دي. د خاغلی خوګیاڼي په خبره څلور وشت سیمه ییز لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کابل بندیز ولاګو چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوې دي. متحده ایالات وایي د ایران د پټرولیم شرکت د دې هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشیمي شرکت سره د ایران د پتروشیمي موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابر کړې. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبد الله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسېدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسېدو حرکت لای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر وزنګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي وو چې د سپتمبر د 3 او 4 نیټې د خبرې به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارمندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوویډ 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وای، د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسي ورکړل شوی. دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځم په ورځ دا ډاډ ورکړ. د نیوزیلند په خوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبریا په خوانی ولسمشر ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. دا پلاوی چې یو لس نور غړي هم لري، د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات، د کورونا او په اړوند مسایلو زماني محل ویش او دغه سازمان د نړیوالو مقررات او اغیزمنتوب ارزوي. ورسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د خوریدو پر لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت توران کړ، دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یاده چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پانتون روستۍ شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 26 میلیونو ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 3,30,000 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته د ازادي رادیو .com. ملګری ملتونه د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي کمښت غواړي.
دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي.
کابل کې د 50,000 کسانو په ګډون د کانکور ازموینه پیل شو. د کونړ په څوکۍ کې قومي مشرانو د نشه یي توکو په کښت او پلور بندیز ولګاوه.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په جرمنی د دې لپاره فشار زیات شوی چې د روسیې په وړاندې باید دریز سخت کړي. دویمه نیمایي کورکلی او نیمه نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. دیبرا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن او یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته روان شي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې شکیلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډیری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډیری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربند د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم وویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي شي. عادل راس وویل: دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې شکیل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلي ډیرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات درې سوه شل طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له سره پیل کړه او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیې کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشي کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی ندی او په دې اړه ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شود ازادي راډیو ته پرون وویل هغه اووه تنه طالب بندیان چې فرانسا او استرالیا یې له خوشي کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د سږ کال آزموینه نظم ښه و. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورت.
له آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور آزموینې شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابل شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویاند دوست محمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه دوه ورځې دوام کوي چې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي.
بخش اوله مرحله مو پای ته ورسوله، دویمه دوره یو بجه پیلېږي او دوه نورې دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 50,000 کسانو ته رسیږي.
د دې ادارې ویاند همدار از وی وبل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغو ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلې نیټې څخه نه وخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. د ویچ د آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلی فیضی په خبره په ټول افغانستان کې د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 2,00,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 4,000 نیمه لوړ زده کړو موسسو ته او شاوخوا 6,000 به د لوړ زده کړو لپاره په پوهنتونونو ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضی او سیدالله ناصری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
کانکور آزموینه کې یو ګډونوال یم او دا ډېره ښه پروسه وه. امنیت هم ډېر ښه و او سوالونه ډېر په ترتیب نظم و. بایومیټریک پروسه هم ډېره ښه ترسره شوه او تقریبا هغه وخت چې کوم مکته راکول شوی له غشکم ښه استفاده وشوه او ډېر نظم باندې امتحان واخیستل شو.
د کانکور آزموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کیږي، خو د 1999 څخه د 1999 کال آزموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلي نیټې څخه څو میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلی. د څوکۍ قومي مشران وایي د سیمې خلکو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روغ د کسانو د شمیر له زیاتېدو سره سم دغلته غلاوې پیل شوې. دوی وایي هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به 1,00,000 افغانۍ نقدي جریمه کیږي. په دې اړه پام وکړئ. له کونړ نه زموږ د خبریال روح الله انوري راپورته.
قومي مشران ویل چر سنیولی ترخیخی پوری د هر ډول نشئی توکو فلور بند شوه ده. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادی رادیو ته ویل
زمنګ د چوکۍ ول سوالای کی یو څو وخت مخ کی د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سی نور شیان زیات شوه وو، نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه وو. غلاګانې وی د جمعاتونو نه د دکانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریک سره کې
محمد کامل په خبره لدی پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته، خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولې. او که هر څوک یې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي 100,000 افغانۍ به جریمه ورکوي. د چوکۍ ولسوالۍ ځوانان وایي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی، اپین دی، آیس چې ورته وایي دغه شیشه، دا ډیر عامه شوی وو، خصوصا دغه چوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی وو. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی وو. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شی استعمال وکړي. که چیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کیږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده، په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې.
و موریدل چې د کونړ په چوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلی. بل ورته په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې چې د کوکنارو په کر کې یې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګرو سره غږېدلی دی.
زه نور احمد نومیږم، شاو د ناوی ورسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار 10 بجې دی، نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتې یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شاید سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تور ماچ کرل سوی دی. خو د هلمند د ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 23 کلن ځوان خپل 16 جریبه ځمکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی ځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
هو قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصد ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
ډیر مننه.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشئی توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست ته مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې 6 کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده. هغه که چیرې وختي وکړي په اول پسرلي کې، یعنی اول پسرلي کې وکړي، نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي. که ناوخته پخلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله سر په لاس ورکي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې دروښه یم لکه یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کی بیا پرې نه مینځي شفتام داسې مرز دی غوړزګی کی پراغه کچری لویږي بل اخر بیا سر په لاس نور کی
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کرسوي دي چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 متریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو چې بل اخره د غراپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکول سره مقامی وزارت دې تاذر سو چې د تیلې نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې الته موږ کار وکړو درڅو د تیلې نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنځلی یا کنجي دی نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري فرشته جلالزی د غوښ شي چې د زینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیاریږي او د ښځو حقونه چې ډیرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی برای دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره شوې چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره شوې او لیکل شوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقوقو د شمیر فعالانو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمیر کسانو هم داراز اندېښنه څرګنده کړي چې ښایي په تذکره کې د مور د نام لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د یوې غړي سهل بیات په اړه لیکلي چې کورونا ویروس نیولې او سخت ناروغه شوې وه. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا ویروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. زهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وقافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوسټ لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 8200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. دغه شواهد ښیي چې ناوالنی په نوې چوک ډول کیمیاوي عنصر مسموم شوی دی. مسکو بیا وایي چې په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د پروژې څخه ووزي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نلۍ کې ده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر دوهمه پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالنی تر مسمومېدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم دوه پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې چې تر ټولو ډیر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلۍ کې د پریښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي ډوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکې دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیرونې د ناوالنی له قضیې سره د نورد ستریم دوه پروژې د تړلو نظریه رد کړې وه. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې وه. وروسته له هغه چې د جرمني متخصصین وموندله چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم سوی، روسیه له سختو غبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ سوه چې باید په دې اړه شفافې څیړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اګست پر 6مه له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. له همدې کبله الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر دوه ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل سو. ولکه دا زهري ماده د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3مه خپل دریز تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیه د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنځمه په ورځ وویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو ناوړی
د ژوند رنگونه
یار محمد مینوم دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګرم وای او پخوته وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته شیشه جوړه
دلته تبرګه جوړو لور جوړو چاړه جوړو داګه جوړو دا رمبه جوړو پټه لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړول شي
دا پښتي قلفونه جوړو
څو قسمه دي هغه قلفونه
هغه کې قسمونه دي یو قسم د سیده چې د لوکاټ داړو کې مقدار جوړیږي واړه هغه بمنګ دي په خوا باندې زنانه واخص دي ماشومان غاړه کې بچول هغه بمنګ ور کول په هغه وخت کې 800-900 روپے نور داګه نه غټ منسکورا خم داګه نو سیوا دا جوړو نه
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ نو وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی د 2 کیلو نه چې زیات
دی د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاد
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
یره زما تقریبا کلونه را معلوم نه دي خضر کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دی دی
اومن به رہی به خدای به نو ګناګاری چې دغه دا وې او نه به وخته ما بچی مې درې الکان دی او دا یو را سره شریک دی او دا دوه بیل دی کور مې وای یو کوټه ده نو څلور کسان سکونت پکې نه کوي دلته دا دوه مېشت درې کیږي چې څلور اني لاس لرنی دی راغلی او مخ کې به رااله راتللی 500-600-700 پورې کس پورې د خلکو د بارای کار براغه نو ما به وکړو او پیسې به مې ته واخیستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بیخي په ټپه ودرېدلی
د کرونا سره ولاړ دی که نه
د کرونا نه مخکې ودرېدلی دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلی و د هلمند مرکز له خرګا ولسوالۍ په مکتبونو کې رسمي خونکي کم دی او د پوهنې وزارت باید حق او زحمه خونکي ورته رسمي مقرر کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلی وای کله دومره هڅو او مصارفو سره سره بیا هم سول رانه شي نو بیا د سولې په نوم هڅې یوه لوبه روانه ده. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي نه لیکلی وای دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشې شول اوس باید د سولې خبرې پیل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلی وای د غلطه په ننګرهار کې وسلوال غلا زیاته شوې او خلک اندېښمن دي خو چارواکي په خوب ویده دي. بل اوریدونکي لیکلی چې دولت د طالبانو په خوش کېدو سره کار نه کوي. له دې سره د دغه خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وای د افغان او پاکستانی ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې د پاکستانی ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. 15 وسلوال طالبان د هرات د بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا خبره په لویدیځ کې 208 ظفر قلی اردو کړې ده. د کرکټ 2014 سیالۍ د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند وای چې په دغو سیالیو کې چې پرون پیل شوي دي 24 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو لدې کابل بندیز ولاګو چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچی چې او د کوسو صدر اعظم عبد الله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وی برخې په توګه سپینې مانۍ ته رسیدلی او هغه خپلواک پلاوی چې د کوویډ 19 ناروغي پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسي پیدا کړی. مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو کور کلی او نیمه نړۍ تراشو یو بل راپور هم راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پر د معاینات په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو د خوښي او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید د معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوي نادر راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروي.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنۍ تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسېږي.
هېڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یې وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارتخانې ته بوتلم. درې ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی.
د افغانستان جزا کوټ کې له دې وړاندې د بکارت پر دې معاینه ځای پر ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوټ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پر دې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه ونیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوټ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول کول د دې پردې د معاینه د منی غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شارزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منی شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیری سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640مې مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي ترڅو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامي عزيزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختره ویاده. ځینې نارینه د خپلې خزې سره ناسم سلوک، بد چلن او ان واهل ټکول کوي. خپل نه کاښوي کزه د ځان ملکیت غني او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولی. آیا خزه رښتیا هم بد لنکه د ژوند د ملګری ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري؟
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم. کامل ترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ویلري چې خپل خزو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري.
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامي حقوقو لمخي کوم قانوني او جزایي مسولیتونه لري؟
شزه وهي چې اندام قطه کې ګوته پرې کیږي، پزه پرې کیږي یا نور اندام د منځځي دغه سړی په طويل حبس محکومیږي.
دا اودیته ورته د ټولو پښتنو ځوابونه بمو په همدی خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس په راپور له وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یو فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کې دي. ټولې جوړې تمه لري چې دا واده پیوند یې ورستر بلې ټینګ او تلپاتې واوسي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه، ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستیږي، بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي. ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې یوه نجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک یې دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري. دا ډول نارینه د خزي په وړاندې هر ډول تاوتریخواله کوي او آن کله کله د خزو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بد مرغه تاسو یې په کاراتو د تصویري او غږیزو رسنیو له لارې شاهدان وي. شل کله نریزه ګل د فاریاب اوسیدونکي هم له ورته برخلیک سره مخ شوي وه. خاوند